اته په جشپې درنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دوه اونیزو پروګرامونو سربیره اوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وای د سولې د خبرو ور باید تر هغه بند نشي چې طالبانو نوی پوری کړي د امیر روغتیا وزیر وای د کورونا مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي
د ناروغان مراجعې روغتونو ته مخ په زیاتېدو دي ټول ولایت کې زموږ روغتونونو ډاکټي متاسفانه
د کورونا چارو سرپرست وزیر په پکتیا کې د ولسوالیو د سقوط په اړه وویل
لو چرډه نه روانه هغه چا چې نقص کړای دا هغه چا چې غفلت کړای دا هغه به جزا ویني دا تمیده
د نورستان د درول ویډیو ولسوالیو اوسیدونکو وایي طالبانو په لارو کې ماینونه ایشي
یوازې دیوی بوځي لا نور په لری پرېږدي خلک
دومره کورونا د افغانستان ترڅنګ په یوشمیر نورو هیوادونو کې په خبرېدو ده
په روسیه کې پرون شپږ نولس کسان مړ شوي
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په کندوز کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي په بدخشان کې د شوراباک بند بشپړ شو او د جرمني د پارلمان رئیس ته د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مرشید امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو افغان ولسمشر واشنگتن ته په دغه دوه ورځني سفر کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه تر سره کړ د تیر جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره وکتل ولسمشر بایدن وویل ک امریکا له افغانستان ځواکونه باسي خو له افغانستان سره به په اقتصادي پوځي او سیاسي برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چارواکی وای چې له کندوز شهر د ورستیو جګړو له عمله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولی رسنیو ته ویلي له کندوز شهر په ورستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوې دي شغلی رسولی وویل شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل یا نورو ولایتونو ته کډه شوې دي د نوموړي په وینا د دې ولایت په نورو سیمو کې د امنیو د زیاتیدو له کبله شاوخوا 8,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي پر کندوز سربیره د افغانستان په نورو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې په ورستیو کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وای په بدخشان کې د شوراباک بند جوړولو چاري بشپړې شوه د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د شوراباک بند جوړولو چاري سلسله نه بشپړې شوې دي د سیملاک موضوعات حل شول همدارنګ د بند توربینونه او جنریټرونه نصب شوي د بریښنا ازمایښتي ټیسټ هم په بریالیتوب سره تر سره شو چې ډیر زر او پنځه ډیر سورځو کې به دغه بند ګټه خستنه ته وسپارل شي
د خپلواک په وینا دغه بند به چې 15 میلیون یورو لګښ پرې شوی د 2.5 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري تیر میاشت بدخشان یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ د پاکو اوبو د کموالي او دغه بند په پرانستلو کې د ځنډ په وړاندې اعتراض وکړ په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخم لار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي د پاکستان سفارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د علامه اقبال په نوم د سکالرشپ د پروګرام محصلانو ته به چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي اجازه ورکړل شي چې د جولای په دریمه او څلورمه پر تورخم واوړي سفارت دغه راز ویلي چې ټول محصلان باید پاکستان ته د تلو لپاره د پی سي آر ټیسټ ستونه ورکړي او نتیجه یې باید منشي پاکستانی چارواکو د تورخملار په افغانستان کې د کورونا او بعد درېمې څپې د خپرېدو له امله په لومړي سر کې په می میاشت کې د دوو اونیو په مخه بنده کړې و چې اوس یې دغه بندیز تر نامعلومې مودې پورې غځولی دی دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د جرمني د پارلمان یا بونستاک رئیس د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخله د خطر په وړاندې خبرداري ورکړ ټاکل شوې ده چې انتخابات د سپتمبر په وروستیو کې وشي ولفکانګ شیوبل د جرمنی ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې د مداخله خطر زیات دی او په هیجه چې په جالي خبرونو هر کار کېدای شي. د شغلی شیوبل په وینا د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لیدل شوی چې یو واقعي تبلیغاتي جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه د روسیې د آر ټي ټلویزیون اند آزاد رسنیو اصول ته نږدې هم نه دی او د روسیا او ترکیه په شان هیوادونو کې د آزاد رسنیو وضعیت د جرمنی په انتخاباتو اخیز شیندل شي. د جرمنی استخباراتي چارواکو په ورستیو کې مسکو د ترور د وی پیشي سایبری حمله او ناسم معلوماتو د خبرېدو په ګډون د دې هیواد په کورنوي چارو کې په لاسوهنی تورن کړی دی. دا تورونه مسکو رد کړی دی. روسیا وی پینتاګون او د برېټانیا سمندري ځواکونه دی توري بهیرې ته د بیړیو د لیژلو پر ځای ل خپل سالم عقل کار واخلي. روسیا ادعا کړې چې د جون په درويشتمه کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د اچ ام اس ډیفندر بیړۍ د لوري د بدلولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایند جنرال ایګور کوناشینکوف د جمعې په ورځ رسنیو ته په واستبولي بیان کې وویل:
په دې اړه موږ له پینتاګون او د برېټانیا له سمندري ځواکونو چې خپلې کښتۍ تورې بهیرې ته لیږي غواړو چې د اوکراینی اډمیرالانو پر اندېښنو تېر ونه وځي، بلکې پر خپل سلیم عقل دې باور وکړي.
خو د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې د روسیې لخوا په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت نه پیژني او د دې هیواد د سلطنتي سمندري ځواکونو بیړیو له اوکراین څخه ګرجستان ته تر ټولو نږدې لار کچ کړې ده. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د نړیوال جام لوبو د ناک اوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شو، د ډنمارک ټیم ویلسته څلور ګولونه ورکړل او منځلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت. دوهمه لوبه د ایټالیا او اتریش د ټیمونو ترمنځ و چې دوه یو د ایټالیا په بری پای ته ورسېده. نن یک شنبه به د هالند او چک جمهوریت ټیمونو سره مخامخ شي او بلجیم به هم له پرتګال سره د مسابقې میدان ته ووسی. د اروپا د فوټبال جام دغه لوبي چې د جون له 11 پیل شوی د جولای تر 11 دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانانو اکثریت سوله غواړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو ور باید پرته له دې چې د جګړو په ډګر کې څه تیریږي پرانیستی پاتې شي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر دې ډلې نهایي فشار راوستی، خو لکه چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړ دا ډله داسې انګیري چې جګړه یې ګټلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د ده په باور د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نه شي چې طالبانو هغه نه وي تړلی. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې له رویترز اژانس سره په وروستۍ مرکه کې کړي او ویلي دي چې د افغانستان اکثریت وګړي یو سوله ییز جوړجاړی غواړي او دې هدف ته د رسیدو یوازنۍ لاره د سولې د پروسې دوام دی.
موږ دې ته په پام چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی یا دا چې د جګړې په ډګر کې څه روان دي خبرو ته نه نشو ویلی. دا چې بالاخره وروستی کس به وژل کیږي دا یو حل لاره نه ده، باید یوه سوله ایزه حل لاره موجوده وي.
ښاغلی عبدالله له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار داسې مهال کوي چې د افغانستان له دولت سره د دې ډلې د خبرو د پیلېدو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او له بلې خوا طالبانو هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود کړی دی. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره یو شمېر چارواکو اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي طالبان په 2 میاشتو کې واک ته ورسېږي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له امریکایي CNN ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل که طالبان داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به واک ته ورسېږي دوی به هیڅکله هم په دې کار بریالي نه شي.
که طالبان د جګړې حل لار غوړه کړي دا به د دوی لخوا یو لوی غلطه محاسبه وي. دا درس له تاریخ اخیستل شوی. افغانستان اوس تغییر کړی او دوی یعنی طالبان دې ته اړتیا لري چې له دغه تغییر سره ځان عیار کړي. که دوی د جګړې لارې ته دوام ورکړي خطر یې دا دی چې د خلکو کړاوونه به دوام ومومي خو دوی به خپل هدف ته ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله له رویترز آژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل. هغه مهال د سولې په اړه خوشبیني زیاته شوې وه چې کله طالبانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو چې له مخې بین الافغاني خبرو ته هم چې اوس په ټپه درېدلې ښکاري زمینه برابره شوه. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد طالبان له امریکا سره خبرو ته مجبور کړل ځکه د ده په وینا دوی نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې دغه راز ویلي چې د طالبانو مشران هم د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅول. عمران خان وویل یو شمېر لوري لا هم له پاکستانه غواړي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي خو د ده په وینا هیواد پر طالبانو له ټول نفوذ څخه کار اخیستی او نور د فشار لپاره څه نه لري. د پاکستان د صدر اعظم په خبره یو علت چې دوی اوس پر طالبانو زیات نفوذ نه لري دا دی چې دا ډله فکر کوي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې جګړه ګټلې ده. عمران خان وویل پاکستان طالبانو ته دا خبره واضح کړې چې له پوځي لارې د جګړې د ګټلو هڅه دې نه کوي ځکه دا به افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. د عمران خان په وینا دا د پاکستان په ګټه نه ده او زیاته کړه هیواد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېر قراردادونه کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي او که په دې هیواد کې کورنۍ جګړه ونښلي نو به ټول دغه قراردادونه په اوبو لاهو شي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو خو د دې راپور تر برابرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. خو له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د دوی په وینا د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او له همغه ځایه د افغانستان جګړه تنظیموي. هغه تور چې اسلام آباد تل رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هغه کسان به سزا وویني چې په پکتیا ولایت کې د ولسوالیو او پوستو د سقوط کېدو پر مهال وظیفوي غفلت کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون پکتیا ته د خپل سفر په مهال وکړې. په پکتیا کې افغان ځواکونو له تیرو دوو ورځو راهیسې د ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي دي. تفصیل له سیمې څخه.
په پکتیا کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي تر دې مهاله عملیات په ښه ډول مخکې روان دي چې په ترڅ کې د ولایت د احمد اباد ولسوالۍ یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې شوې او سید کرم او میرزکي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعالان د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو د هر کلی ترڅنګ له ځایي او مرکزی چارواکو غواړي چې له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د ولسوالیو د سقوط پر مهال یې بي غوري کړی ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ او تنوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
د اختر له ورځې نه زرمت له تهجیر نه لاندې ده. زرمت کې شهیدان ورکول کیږي، زخمیان ورکول کیږي، حتی مرکز ته نږدې په سره مینو باندې ملکیان وختل. عسکر هلته زخمیان پوستو کې پراته دي، لاسرسی نه ورته کیږي چې عسکر را انتقال شي، تداوی وشي. ټول ارګانونه په جریان کې، په زخمي توپ کې په جریان کې دي. دښمن جایم ورته مالوم ده چې په کوم ځای کې دښمن موقعیت لري. دولت هیڅ اقدام نه ده کړی په جاوې.
د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو مدني فعالانو د دیني وکو په اړه مو د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ځواب تر لاسه نه کړ خو د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر پکتیا ته په خپل سفر کې ومنله چې په دې ولایت کې تر زیات تهدید لاندې د زرمت ولسوالۍ سقوط نشوه خو په بدل کې له کم تهدید سره مخ ولسوالۍ سقوط شوې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا اقبال وویل چې هغه کسان به له قانون سره سم مجازات کړي چې په دندو کې غفلت کړی.
په دې برخه کې به زه د جلدماف جمهور رئیس حکم ده چې یوه څېړنه روانه ده. هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده او هغه چا چې خپل مسؤلیت په درسته توګه نه ده ادا کړی هغه به جزا ویني. دا حتمي ده.
د کورنیو چارو وزیر په خپل خبرو کې د پکتیا د امنیتي ځواکونو د کم تشکیل د ستونزې یادونه هم وکړه او زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت د نوې 1500 سرتیرو د ورکړل شوی تشکیل زیاته برخه به پکتیا ته ورکړي.
له بل خوا د نورستان دریو لویدیځو ولسوالیو ته د لغمان په الینګار کې غځېدلې لارې د بندېدو له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. هلته خلک وایي چې خوراکي مواد کم شوي دي او د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د لویدیځ نورستان د نورګرام دواب او منډول ولسوالي اوسیدونکو د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ شوي دي. د خلکو په خبره چې په لغمان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د نښتو په وجه یې سیمې ته غځېدلې لارې د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوي دي او دوی له تګ راتګ وستلې دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان د لغمان پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصل او د دواب وسیدونکو خیر الله حسینی وای ناروغانی په کلیو باندو کې به درملو پراته دي او کوم کسان چې لغمان او ننګرهار ته تللی هغوی هم هلته بند پاتې دي چې اوس د پیسو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د کوچنی اختر پښپو ورځو کې وسلوالو طالبانو په لغمان کې یو شمیر دولتي پوستي او زینه ونیول. له هماغه ورځو یې په لارو کې د حکومتي ځواکونو د ورتګ د مخنیوي لپاره مینونه ځای په ځای کړي او خلک د مینونو لویری پریتګ راتګ نشي کولی. لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلې چې لارې لمینونو پاکې کړي او خلکو ته پرې د سفر کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي به وایي د لغمان حکومتي مسولینو او د افغان ځواکونو مشرانو سره یې ستونزه شریکه کړي او ډیر زر به لارې پرانستل شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
د نورستان د دریو غربي ولسوالیو لارې د لغمان د الینګار په طرف باندې کیږي او الینګار ساحه کې لارې بند ده. موږ د مسؤلینو سره خبرې کړې، ان شاء الله
د لویدیز نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو په داسې حال کې د لارو بندېدو لامل شکایت کوي چې له تیرې څخه باندې یوې اونۍ د ختیځ نورستان دوه ولسوالۍ کامدیش او برګمټال ته غځېدلې لاره هم د کونړ په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو بنده کړې ده. تر اوسه په لغمان او کونړ کې نورستان ته د غزیدلو لارو د بندېدو په اړه وسلوالو طالبانو کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل په د سبز ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو د سرغوالي لپاره با صلاحیت پلاوی ګمارل لري. د دغه ریاست له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي پلاوی به پلټنې پیل کړي او ډېر ژر به خپلې پایلې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دیساب ولسوالۍ د دې یحیی په کلی کې د عملیاتو په اړه پلاټنې پیل کړي. د دغه ریاست لوري د شنبه پر ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د دغه عملیاتو په اړه له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلاټنې لپاره با صلاحیت پلاوی په دنده ګمارلې او ډاډ ورکوي چې له پلاټنو وروسته به ډیر ژر خپلې پایلې د پیښې له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې، په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د سیمې اوسیدونکو الله ګل مجاهد پرون په دې خبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډه ته ویلي چې وړمشپه د افغان ځانګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپه کسان چې د په خبره ملکیانو وژل سوي او څلور نور یې له ځان سره وړي دي. ښاغلي مجاهد ګواښ کړی چې د دې سب ولسوالۍ اوسیدونکي به مصالح کړي او چا ته به اجازه ور نه کړي، نه طالب او نه دولت ته چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلي الاګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیه قومندانۍ هم په دې اړه موږ ته څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د صفر یو قطعې په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعې د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبله په اړه ادعا وسوې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو تبصرې. واشنگټن پوسټ، ډیفنس ون او ګڼو نور امریکایي ورځپاڼو واشنگټن ته د ولسمشر غني د سفر او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د ده د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړي دي. ډیفنس ون ورځپاڼې د سپینه ماڼۍ د مطبوعاتي رئیس جین ساکي په قول لیکلي د افغانستان جګړه چې امریکا غواړي مسؤلیت یې د افغانستان حکومت ته وسپاري ګټل کېدای نه شي. ډیفنس ون وایي سپین ماڼۍ په دې توګه د جمهوری پالو غوښتنه رد کړه. هغوی په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر تر کتنې څو ساعته وړاندې له شلو کلونو وروسته له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د امریکا د سنا جرګې د اقلیت مشر جمهوری پال مایک مکانل د پنجشنبې په ورځ له اشرف غني سره له کتنې وروسته وویل د افغانستان حکومت ته په یوازې سر په داسې حالت کې امنیتي چارې ورلغاړه کیږي چې حالات ترنګلي دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د کندوز ښار له شاوخوا څخه د جګړو له لاسه د زرګونو کسانو پر بې ځایه کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کندوز ښار په شاوخوا کې د طالبانو له حملو وروسته شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو طالبان لا هم حملو ته دوام ورکوي. په کندوز کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخیر رسولی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل او نورو ولایتونو ته تللي دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر کورنیو د کندوز ښار په ښوونځیو کې اړولي او د کډوالو چارو وزارت تر یوه حده خواړه ورته برابر کړي دي. د فرانس پریس خبری آژانس له لوري په اخیستل شوي ویډیو کې لسګونه ماشومان او ښځې لیدل کیږي چې په ښوونځیو کې په درول شویو خیمو کې اړولي دي. د وروستیو جګړو له امله زرګونه افغانان له خورا سخت مصیبت او ناورین سره مخامخ شوي دي، خو څرګنده نه ده چې کله به جنگ پای ته رسیږي. د ترکیې سبا ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ترکیه او امریکا موافقه وکړه چې پر افغانستان خبرو ته دوام ورکړي لیکلي. د ترکیه او امریکا پلاو په انقره کې د ملي دفاع وزارت په ودانۍ کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په اړه خبري وکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو موافقه وکړه چې خبرو ته به دوام ورکوي. سبا ورځپاڼه زیاتوي ترکیه به غالبا په هغه صورت کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ساتنه په غاړه واخلي چې ضروري شرایط ورته برابر شي. خو د ترکیه دفاع وزیر ویلي چې تر اوسه پورې نهایي موافقه نه ده شوې او په هم پریکړه نه ده شوې چې پر موجودو ترک ځواکونو سربیره و نور پوځیان افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې په کووید 19 وایرس د اخته ناروغانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس درېمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په زیاتېدو ده. دا وزارت وایي چې په هیواد کې له لوی اختر وروسته هم تر دوو اونیو پورې د خطر حالت ځای په ځای بوي. په دې اړه دا راپور
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووید 19 د اخته او له دې وبا له امله د مړینو شمیر د رسمي اعلان شوو شمیرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د کورونا په اړه د عامې روغتیا وزارت اعلان شوې شمیرې ډېرې کمیدی.
دا مه روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي او له امله د مړینې کوم شمیر خی کېدای شي د پلازمینې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمیر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري. دلری پرتو سیمو خلق روغتیایی مرکزونو ته لاسرسی نه لري. ان په یو شمېر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوي.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووید-19 ځینې ناروغان روغتون ته زړه نه ښه کوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس دریمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په ډیره تیزی وه او د وزارت په وینا دا هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته وویل چې په ډیری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت سلسله نه مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټوالی خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعضې ولایاتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطحه چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده، او د هغې نه بدتر دا دی چې د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایات کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغې چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نشي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې ښاغلي مجرو وویل چې د متحده ایالاتو جانسون او جانسون واکسین به د متحده ایالاتو د حکومت په مرسته په درې اونیو کې افغانستان ته راشي. د نوموړي په خبره چې دا واکسین به د ښوونځیو پوهنتونونو ډیری استادانو او کارکوونکو ته ولګول شي.
جانسن اند جانسن ر کشور
د جانسون او جانسون واکسین چې متحده ایالاتو له موږ سره مرسته کړې د جولای له 10 نیټې تر 12 به مختار ورسیږي. کله چې راورسیږي زموږ لمړنۍ تمرکز به په خوانځیو او په هنتونونو وي.
د وزارت د همول چې دوی وس کولای شي د کورونا وایرس دلټا ډول او پیژني چې هندي سرچینه لري. د دې وزارت په خبره چې 50% خلک اوس مهال دلتا کرونا وایرس لري. د افغانستان د امروختیا وزارت د ورستې معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1599 کسان په دې کووید-19 ناروغي اخته شوي او 15 ناروغان بیا تری مړ شوي دي. رسمي احصایې ښیي چې په افغانستان کې د کووید-19 قضیو ټول شمیر 144,220 تنو ته رسیدلی او 4,650 کسان ترې مړه شوي دي. په داسې حال کې چې واقعي شمیرې ممکن خورا لوړې وي.
په امریکا او اکثر اروپایي هیوادونو کې د کووید-19 پر ضد واکسین له کبله د کورونا مثبتې پیښې خورا کمې شوې دي، خو د افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کورونا وبا پیښې مخ په زیاتېدو دي. روسیه هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا مثبتې پیښې پکې زیاتې دي. په دې هیواد کې پرون د کورونا له امله تر 600 زیات کسان مړه شوي او تر 20,000 زیات نور په دغه وایرس اخته شوي دي. دا د تیر کال له دسمبر میاشتې راپدې خو د دغه وایرس له کبله د مړو شویو او پرې د اخته شویو تر ټولو لوړه شمېره ده. چارواکي اړ شوي چې په مسکو او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې سخت مقررات وضع کړي. تفصیل په دې راپور کې
په روسیه کې پرون شنبه د کورونا وبا له امله یو تر ټولو مرګونې ورځ وه. د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له امله 619 کسان مړه شوي او هم پر دې وایرس د نوي اخته شوو کسانو شمېر د روانې میاشتې د لومړیو په نسبت دوه برابره زیات شوی. یعنې په دې موده کې 1,615 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د کورونا ضد واکسین ته د روسیې د خلکو نه لیوالتیا او په دې وروستیو کې د دغه وایرس چټکې پراختیا پر روسیې کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد د پارلمان غړو ته ویلي چې د کورونا وبا خطر تر اوسه نه دی له منځه تللی او په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې وضعیت لا خراب شوی دی. موسکو چې د کووید-19 ناروغۍ دغه نوې څپې تر ټولو زیات ځپلې د مخنیوي لپاره نوې سخت شرایط وضع کوي. د کورونا د نوي مثبتو پیښو یوه درېمه برخه په موسکو کې ثبت شوې ده. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانن ویلي د روغتیا د برخې په سلو کې شپېته کارکوونکي مجبور دي چې د کووید-19 ضد واکسین ولګوي. پر موسکو سربیره په روسیه کې ولس نور سیمې هم ورته سخت مقررات وضع کوي چې له مخې به د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه سختېږي. له تېرې اونۍ رئیس د موسکو هغو اوسیدونکو ته په رستورانونو او بارونو کې خدمات وړاندې کیږي چې د کووید-19 ضد واکسین یا د کورونا د منفي تست سند ولري او یا هم ثابته کړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې کورونا تېره کړې ده. د روسي د سیلانیانو په مشهور تفریح ځای کراسنادار کې به د جولای له لومړۍ نیټې هغه کسان په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ولري چې د کورونا ضد واکسین یا د پی سي آر منفي ازموینې سند ولري. خو د اګست له لومړۍ نیټې به یوازې هغو کسانو ته په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ورکول کېږي چې د کورونا ضد واکسین تصدیق ولري. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیه کې شاوخوا 15,346,000 کسان پر کورونا اخته شوي او له امله هم نږدې 130,000 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ساعت 8:30 شوه د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه هم لرو. خو اوس د دې ساعت لاند خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشه د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو. چارواکي وایي له کندوز ښاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس رسنیو ته ویلي له کندوز ښاره په وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي داروای په برخشان کې د شورا باغ بند جوړولو چاري بشپړي شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفارت وای د تورخم لاربه په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د جرمنی د پارلمان یا بونستاک رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداري ورکړی دی. روسیه وایي پنټاګون او د برېټانیا سمندري ځواکونه د توري بهیرې ته د بیړیو د لیږلو پر ځای له خپل سالم عقل کار واخلي. او د اروپا د نړیوال جام لوبو د ناک اوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 1400 فوټبال ټیمونو ترمنځ پیل شو، د ډنمارک ټیم ویلز ته څلور ګولونه ورکړل او مظلوب یا کوارټر فاینل ته ووت.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو بریدونکو سلامونه مې ومني. د کورونا د درېمې څپې له وجې یو ځل بیا ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه بند شوي او ځوانان مجبور شوي چې په کور کېني. د دې ونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دوی د کرنټین په مهال شته ذهني فشارونه په ځان څنګه کمولی شي. په دې اړه د راپور ترڅنګ له ارواپوه سره مرکه هم لرو. کورونا د درېمې څپې پر راتګ سره په افغانستان کې یو ځل بیا کرنټین اعلان شوی چې د دې کرنټین له وجې ښوونځي، پوهنتونونه او نور روزنیز مرکزونه تړل شوي او ځوانان یې په کور کړي دي. که څه هم دا خبره کیږي چې دا ځل کرنټین د لومړۍ څپې د کرنټین هومره نه دی مراد شوی، خو بیا هم د کورونا له وجې د مرګونو خبرونه ډیر خپریږي او په همدې سبب کرنټین هم اونۍ په اونۍ غځیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عبدالوارث وایي کورونا د ځوانانو په ژوند او روان ډیر تاثیر کړی.
د کرونا وبال لپاره لومړی چپا دوهم یا درېم چپا ځوانان په هر لحاظ ډېر ځپل شوي دي. هغه ځوانان چې مثلا غوښتل په کارونو پسې وګرځي، کار پیدا کړي، د کار موندلو زمینه ورته برابره نه وه، او هغوی چې په کارونو کې هم ول په دې خطر له کارونو وشړل شول چې هغه سکتورونه تقریبا ټول وتړل شول د کرونا له وجې، ځکه چې سفرونه نه ول او قرنطین رامنځته شو. بله خبره دا چې په رواني لحاظ هم ځوانان ځکه ډېر ځپل شول چې له یوې خوا مالي امکانات نه درلودل، له دندو وشړل شول، او بل خوا دوی له خطر سره زیات ځکه متوجه ول چې دوی باید باندې بیا هم په هغه ځایونو کې کار کړی وای چې معمولا دوی باید دوی پکې کار نه کوي. نو دوی به د ځوانانو باندې ډېر زیات اغېز کړی دی، او د دوی په صحت باندې، د دوی په کار باندې، او د دوی په روان باندې.
د کابل پوهنتون محصل اقبال ترنک وایي که ځوانان پوهنتون یا ښوونځي ته د درس لپاره ځي، بله خوا دا دوی ته یو مصروفیت هم وي چې دا مصروفیت یې روان او ژوند له ډیرو منفي تاثیراتو ژغورلی شي.
ما سخ کل هدف دا و سما زه انگلیش خلاص کما پا کورسونو کی او آیما او سخ کل پر انگلیسی دیر کار وکم سی راتلون کی کال تا دا ماستری لپارا پا سکالر شپونو تا کامیاب سم خو متحسی پانا سی قرانتین را غای دا پا میاستو میاستو یا پا افتو افتو بغزی گی زما اغا پلان تروس پوری لا جام پا تا دا دا دی ترسنگ سی پا انتون تا چوک زی او درسون وای دا یواجی پا دی مانانا دا جدا یالتا یواجی دا درس لپارا جدا دا یو زوان لپارا دا خمس مصروفیت لاره هم ده او کچیر ته دسی یو مصروفیت نه یی سی نه درس وی او نه وظیفه وی په غو صورت کې دا د لپاره ډیر مشکل تمامیږي چې د پکور کې هم زړه تنګوي مجبور ده د باندې راوځي او لړ وړ ډول ملګرو سره وګرځي په اخر کې هم نتیجه د نور مشکلات منځته راوړي.
د پکتیا پوهنتون محصل امیر خان منګل وایي پاکور کې پاتې کېدلو زړه تنګي کړای او په دې خاطر هم لکور نه وځي چې کورونا کور تر نه وړي او د کورنو رغړو ته د دلالاري ورن شي.
کورونا ناروغي یو نړیواله وبا ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ډېرې دوی اندېښمن کړي. زړه تنګۍ احساس کوم ځکه پخوا به میله ځایونو ته تللو ملګرو سره به مو لیدل. کله چې کرانتین شروع شوی دی نه ما هر څه بند شوي دي. ځان داسې احساس و کله چې د ګڼې ګڼې ځایونو ته ځو نو بېرته په راتګ سره لومړی خپل ځان او بیا خپلې کورنۍ ته اندېښمن و ځکه چې په ګڼې ځایونو کې دا د کورونا ناروغي ډېره وي نو دا احساس کوو چې یا خپله په دې ناروغۍ نه اخته شوي یا مثلا کورنۍ په دې
د ښوونې او روزنې یو متخصص شکرالله لیوال وایي دا چې ټول تعلیمي او تحصیلي مرکزونه تړل شوي او ډېر ځوانان په ځانګړې توګه تنکي ځوانان او ماشومان وزګار دي، دا وزګارتیا د دوی په ژوند او روان منفي تاثیر کوي. نوموړی له دې وضعیت څخه د خلاصون یوه لاره دا بولي چې دا تنکي ځوانان په کور کې خپل درسونه په منظم ډول تعقیب کړي.
اوس چې ټول ښوونځي تعلیمي ادارې او بنسټونه بند دي، ډېر توجه دې په درسي مهالویش باندې وشي. دوی کولای شي چې د مکتب درسونه تعقیب کړي. همدارنګ دوی عین میتود چې په ښوونځي کې ترې کار اختر کړي کورنۍ هم غواړي لږ نه بعد استفاده وکړي، لکه د کارخانګي ورکول. همدارنګ د سهار د خوانه او د ماسپښین د خوانه د درسونو تعقیب او همدارنګ برړ پر دې نه موږ نورو ورځنۍ چارې په کور کې لرو که چیرې مثلا هغه سره دغه محل ویش او جاسي د تلیر ساعته ژوند دي او تنکي ځوان او ماشوم په ښه توګه تېرېدلی سي چې هغه عبارت دي مثلا له خوب کولو نه، له خوړو خوړلو نه، د چای څښلو نه. نو که چېرته یو منظم محل ویش په کورنۍ کې موجود وي، د هغه محل ویش په شتون کې د ستړیا احساس، د تنګسیا احساس او همدارنګه د رواني فشار احساس نه شي کولای.
لیکوال رضوان الله شپون وایي تنکي ځوانان او ماشومان له روان قرنطین څخه ډېر متاثره شوي او د کورنۍ غړي یې باید هڅه وکړي چې دوی ته په کور کې سالم مصروفیتونه برابر کړي.
اغه د موقعیت تغیرول خپل د فشار مخه نیسي، اما کله چې په کور کې راخیل شي لکه په قفس کې رئیسار شي اغه اتمن دغه پر روح و روان باندې بد تاثیر کوي. د دې لپاره چې دغه تاثیرات مخه مونیول وي یا لک تر لګه اغه غیز مو راکم کړی وي، مهمه دا ده چې مور او پلار کې چرته لوستي وي یا بالخصوص مشران ورونه یا خويندې چې هغه ماسلین دي په پانتونونو کې یا فارغ شوی دي که ماسلین وي هغه په کور دینو خدا د چیر د درسونو په ویلو کې مرسته وکي. د غوی ترمنز زینی تشویقی پروګرامونه و پایل کی مثلا د کشران ورونو یا د وریرونو یا د خپل بچیانو ترمنز ذهنی پختنه تری وکو، د غوی په تیر شو درسونو کې تری پختنه وکو، بیا جایزې ورته ورکو که ممکن وي خونیز تلویزیونی پروګرامونه تعقیب کی د سیریالونو پر ځای باندې. دا ټول هغه کارونه او فعالیتونه دي چې د دوی په ژوند باندې چې د فیلی کوم وضعیت ته د دې غ د منفي تاثیراتو کچه راکمول شي.
شکرالله لیوال د تنکیو ځوانانو لپاره دا ښه بولي چې دوی ته د ځینو ولسیلو په زمینه په کور کې برابر شي چې امکان وي. دا کار به سبب شي چې د درسونو ترڅنګ لوبي هم وکړي او قرنطین پرې ډیر تاثیر ونه کړي.
او همدارنګه دوی کولای شي چې له ولسی محلي لوبونه دوی استفاده وکړي. هغه لوبي چې هغه تر ډیره بریده د لوبولو په وخت کې توکو ته اړتیا نه لري، لیغن استفاده وکړي، کیسې واوري، منظوم داستانونه واوري، لویانو سره خوا په خوا کښېني، د لویانو نخلې نه دوی خپلې تجربې واوري او همدارنګه لویان د کورنۍ نور غړي کولای شي چې له تنکۍ ځوانانو او ماشومانو د کور په چارو کې ترې مرسته وغواړي، هغه مثلا د کور په پاکاري کې، د کور په تنظیم کې، همدارنګه په نورو مسایلو کې. ولې ټول فوکس په دې وسیږي چې یو تنکۍ ځوان دې ته پرې نږدي چې هغه په کور کې د تنګزیه احساس وکړي.
د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هغه خو له مخکې له دینه چې باید ما ته خو مټکا ما دګینې سم
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بل کوم لوبه کوي، چې کوي د زړه وکړي.
د خبرونه هر شنبه 3 بجې او تکرار یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
دا چې د کارانتین لواج ډیر ځوانان په ځانګړي توګه تنکی ځوانان متاثر شوي، دوی څنګه له دې وضعیت څخه ځان راایستلی شي او د کور غړي څومره ورسره کولای شي؟ په همدې اړه مو لارواپو استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. استاده، که په پایل کې درته وایي چې دا چې د کورونا وایرس لوجې خلک قرنطین دي او هر ورځ هم دغه خبرونه هم دا مسایل پر رسنیو کې ښکته پورته کیږي په بحثونو کې، د خپل د تنکیو ځوانانو پر رواني حالت څه تاثیر کوي؟
بله، تنکی ځوانان نظر نورو ته توپیر کوي، فرق کوي. دوی ډیر آسیب پذیر دي، دوی ډیر له خطر لاندې دي. څو دلایل لري دا مسله. یو دا چې د تنکی ځوانانو ذهن او روحیه هغومره چمتو او ځواکمن نه ده چې خطرونه یا ګواښونه لکه کرونا ورته نور مسایل وزغمي، او کېدای سي دغه شرایط یا دغه وضعیتونه تر ډیره د ځوانانو په ذهن کې حق سي. دویم دا چې د ځوانانو تحلیل او د ځوانانو د تحلیل ځواک ډیر کمزور ده، او د دوی په ډیرو چارو کې نظر لویانو ته توپیرونه راځي، لکه خوب او ورته نور مسایل او اندېښنې. خوب او اندېښنه د دوی ډیر زر خرابېږي او ستونزې پیدا کوي او اندېښمن کیږي. د ځوانانو اړیکې او روابط نظر نورو ته، نورو هغو ته چې په کورنیو کې ژوند کوي، ډیر زیانمن سوي. ځوانان معمولا ډلهیز، ټولنیز او ګروهي تعاملات لري، او متاسفانه کرونا 500 میلیونه زده کوونکي په نړۍ کې په کور کې نول، او دا یو سرخوږی ده متاسفانه خپلو ځوانانو ته، تنکیو ځوانانو ته او ماشومانو ته او خپل کورنۍ ته.
دا تاثیر چې په تنکیو ځوانانو اوس کېږي، د دې پایله به څه وي؟
ویره کولی سي څو ستونزې تنکیو ځوانانو ته پیدا کړي. لومړی خو دا چې خپل ویره د ناروغۍ لامل ګرځي، دلیل ګرځي. کېدای سي ویره د دې لامل سي چې موږ له درملنې وتښتو. کېدای سي ډیر ځله داسې هم وسي چې موږ له ویرې لاړ سو ډاکټر ته یا شفخانې ته، والته په کرونا اخته سو. ویره د وجود کاغه اروایي مقاومت ده که جسمي راکمي. ویره ډیر ځله د منفي کنجکاوۍ لامل هم ګرځي، یعنې تاسو مجبوره کېږئ چې هر چېرته کرونا ولټوئ، د کرونا خبر ولټوئ، تلفات ولټوئ، مړینې ولټوئ، او دا خپله ستاسو ذهن خرابوي. ویره منفي هیجانونه لوړوي، د ذهن قدرت کمی، یعنی تفکیک مو کمی او راټیټی د ذهن وړتیا یا توانایی مو. منفی باورونه مو لا ډیری زیاتی، او هغه خلک چې ویریږي ډیره قربانی ورکوي، نظر هغو خلکو ته چې ډاډمن دي یا په اصطلاح روحیه لري.
استاد، که په پای کې دا راته ووایي چې څه ډول کېدی شي چې تنکی ځوانان د کرونا وایرس له وجې ډیر رواني ټینشن ځان ته پیدا نه کړي، یعنی څه باید وشي چې دوی په کور کې پاتې شي، زړه تنګ نه شي، او ځینې داسې کارونه هم وکړي چې دوی ورسره مصروف وي؟
اول دا چې مخنیوي ورته ورزده کوي، او مخنیوي معمولا موږ ته آرامش راکوي. دویم، ډیری مسایل چې خبریږي او نشریږي په رسنیو کې هغه ټولې هم واقعیت نه لري، ځینې شایعات هم خبریږي. هغه له خپلو بچو سره تحلیل کوي، هغو خلکو سره چې ستاسو بچي یا ځوانان ډرولي دي یا اضطراب ورته پیدا کړی، له هغو مواردو نه که هغه خلک دي که هغه هر څه دي لرې کوي. خوب، خواړه او د خوړو رژیم او ورزش منظم کوي، د خپلو بچو دا کومک کوي سي. د احتیاط تدابیر او مسایل ورته ورزده کوي، دا هم کومک کوي سي. په ځینو مواردو کې کېدای سي ستاسو بچي اطمینان ته ضرورت ولري، ډاډ ته ضرورت ولري، هغوی ته ډاډ ورکوي.
لمزدهم او خاري يا جموجوش نه لری کی اغه نور عوامل چې دوی ته استرا پیدا کړی چې ګنې مور می مړنسی پلار می پختنسی می نیک پختنسی دا ورته مسائل یا مکتب رانه پاتې نسی لوبي بچنګ سیدا په دغه برخه کې مکتا سو دی دوی عوامل لری کی او استرا به کم کی هم رسته کوي ک نور هیڅ ونی سی ا دې اقل کتابونه ستاپ کورنۍ کې چې کزمو کورنۍ سواد لري بچي اغه موږ غوښ سره شریکول سو دوی ورزنه ژوند باید مختل نه کو په هر حال دوی باید لوبي وکي دوی باید اغه کارونه ته ځوانان معمولا نه غیر تر سره کوي دوی ته په کور کې زمینی مساعد کو ورزش په دې برخه کې کومک کوي سی جوړه ساو استل کومک کوي سی د حسین زین شوی طریقې دي چې اغه موږ کوم ورته پیدا کو یا ډاونلوډ کو تر انټرنیټ او دیجی نه غو سره کومک کوي سی
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پات رسیږي تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ولسوالیو د هم مهاله سقوط سره یو ځای د دې ډلې پر ضد مختلفو سیمو کې وسله پورته شوې. د ننګرهار تر هرات او لفاریاب تر بغلان نږدې ډېرو سیمو کې دا کسان د پخوانیو یو شمېر مجاهدینو په مشرۍ د جګړې ډګر ته راوتي. د افغانستان حکومت همغږ کړی چې له ټولو هغو کسانو او ډلو ملاتړ کوي چې طالب ضد وسله پورته کوي. حکومت ویلي همدې کسانو ته وسلې پیسې او نورې اسانتیاوې برابروي. دا پاتسونونه دوه دریزه ځان پسې لري، ځینې استایي او ځینې وایي ملیشیا سازي ده، هغه چې افغانستان ترې له وړاندې ښه خاطر نه لري. حکومت له دې خبرې سره هم همژبه دی، وایي ملیشیا سازي د افغانستان لپاره د زهرو جام دی. که داسې ده، د هغو لپاره چې د مرستې سینه یې ډبولي څه پلان شته؟ آیا حکومت د دې کسانو د مدیریت توان لري؟ او د 350 زره وسلوال ځواک پښتون کې ولې د دې اړتیا پیدا کیږي چې عام خلک مسلح شي؟ خو تر خوای پر جګړې د پاتسون کوونکو اغیز څومره ده؟ دا نورې مهمې پوښتنې نه حقیقت سره خبرونه کې د افغانستان د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد سره تر بحث لاندې نیسو. آزاد صاحب خره غلاس آزادی رادیو ته
مننه کور بدن.
د 350 زره امنیتي او دفاعي ځواک پښتون کې اړتیا شته چې عام خلک مسلح شي؟
په هیڅ وجه اړتیا نشته. دا په ټوله نړۍ کې نه ده لیدل شوی چې چیرې هلته یو سټیټ یو هیواد وي هغه امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري. د هغه د اجرایه قوه په چوکاټ کې، بیا د ټول دولت په چوکاټ کې په دریو برخو ویشل شوي چې هغه استخباراتي یعنې ملي امنیت، دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت ځواکونه ولري. شاوخوا 350 زره په هیڅ انوان غیر مسؤول وسلوال یو ته د ولسی پاتسون ورکول په حقیقت کې شمالي شدي نه، دا ډېر زیات زیانونه لري.
که یو منطق هغوی چې وسلې پورته کړي دا را مطرح کوي چې خاوره مو د غواړو ترې ساتنه وکړو فرض درا باندې، ځکه چې شاید امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو یا زموږ ملاتړ ته اړتیا ولري، فکر کوي تر یو حد منطقي بحث دی؟
ګورې په افغانستان کې هیڅ هم تصادف نه دي. ځینې مسایل په لوړه کچه باندې که تصادف پیښیږي، بحث دا دی هغه کسان چې د خاورې څخه د دفاع بحث کوي. موږ ته دا معلومه ده چې د افغانستان شاوخوا 50% to 80% نفوس دغه هغه ځوانان تشکیلوي چې له 10 to 20 پورې دي. یو بحث. دویم بحث دا دی چې د افغانستان په دغه نفوس کې یو ډېر لوی شمېر نفوس، یا ټولې کې وایي د افغانستان تقریبا 80% نفوس له بېکارۍ له بېسوادۍ سره مخ دی. دوه. دریم بحث دا دی چې د افغانستان یو لوی نفوس په جګړه کې یو نه یو ډول ښکېل دی. دغه ټول موارد چې یو ځای کې چې د افغانستان د دې خاورې څخه د دفاع بحث وي، نو دلته خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، او امنیتي او دفاعي ځواکونه له 2012 په دې خوا تر ننه پورې هره ورځ د رسنیو د لارې اعلانات خپروي، د جلب او جذب اعلانات خپروي. تاسو څنګه کولی شئ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته راشئ؟ هغه کسان چې د دې ادعا لري چې د دې خاورې د دې ملت څخه د دفاع لپاره صلاح پورته کوي، خو ادرس یې معلوم دی، یاترې ولاړ شي ښکلې یونیفارم دې واغوندي، ټرین به هم شي، معاش به معلومي، هلته به څوک اداره هم معلومه وي، هلته د دې راتلونکي امتیازات د تقاعد نه وروسته ټول امتیازات هم معلوم وي، صلاح به راجستر وي. د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو په څنګ کې خو دغه لاره ده. نو څوک چې دا ادعا لري د خلکو څخه دفاع کوي، خو چا منې کړي نه دي، بلکې دا دفاعي امنیتي ځواکونه له کلونو نارې وهي، اعلانونه خپروي، چې حراسي د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو په لیکو یو ځای سره خپل خاوري سره تاوګي اغل ته ولي نزي
بیا نو ارتیاط څه پیدا شو چې په بیا رابیل ولایتونو کې چشمیر لنګ دي دولس ولایتونو زیات دی خلک وسله پورته کی او حکومت هم تیم راتړو کې او بل اخر جګړه پیل کی
ګورې دا بشنا تاسو نه تاسو د کنه و چې د دې سره پورنا د نن شپږو اتمې شې وړاندې پر سولې ملشه سازي شروع ده په ځانګړي توګه د هیواد شمال کې د اندراو شروع سو بدخشان ته ولاړه د غزې شراغله نو شمال 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 ټولې ټولې مونږ ولا دا چې اړتیا څه پیښه شو دا اشخاص د شل کال موږ په یو نوم وبولم په افغانستان د واک تر ګډې وینو په یو موقف بل موقف ټول همدې ملشه سازي د توپک له برکته نو کچیر سبا وضعیت خرابېږي یو ډول چې دوی څه پیش مې کړی ده کو خدای مکه وضعیت خرابېږي د دې خپل شخصي منفیتونه هغه سیاسي دي هغه اقتصادي او نظامي دي باید هغه مسؤلیت عمومي ځکه چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د اشخاصو د ګټو لپاره بیا سبا نه
جنګيږي. ډاکټر صاحب مخنه غواړم دغلته یو بل پوښتنه را مطرح کیږي چې د رهبرۍ په چوکاټ کې تقریبا ټکنوکراتان مطرح شته دي که د جمهور رئیس راواخلو د هغه مرستیالان او بیا پسې همدغه سي نور لړۍ تر ډیره پورې هغه کسان دي چې په 13 ډلو ټپلو کې او یا دومره دومره خیل نه دی پاتې شوی په اصطلاح اوس بس تر دې ده چې آیا دوی دا درک کړه نه ده او کنه په اندېخنو ته په کتو باندې دغه کارو کوبدي تجربه شاید سنجولي نه وسی څه شاید
ګور په رهبری کې ټکنوکراتان دي اما لاندې تکیه پر چا کوي ټکنوکراتان نو مخکې یادونه وکړه چې ټول ټکنوکرات سیستم دی ټول ول یعنی ول سمشر د خپل ټول تواتر ونه توانه چې فعالیت کې د خپل خوخه د قانون سره سم خپل وادي معرفي کی ول سمشر ونه توانه ده چې خپل دویم رسیال دیتا اړباسي چې د هغه شاه چې اغه سرغړاون کوي چې چا تای ضمانت کړو نو درې کال وړاندې علي پور هغه باید محکمې ته راکښ کاږي چې هغه باید ونیول شي ولسمشر ونه توانې د ټکنوکراتانو ونه توانې د لچیو څوک په شیر کې ناس دی ډېر بدو الفاظ ولسمشر د ماوین کاندي اختار ورکی تهدیدوي هغه نه مازار ګرځي دوی ونه توانې د ټکنوکراتانو چې د قوای مرکز کې یو شخص راپورته کیږي د ټول دکانو څخه باج اخلي دکانو تړل کیږي د دې مخنیوي ونه سه نو د ټکنوکراتانو ټوله تکیه په همدې خلکو ده له یو څخه د پچېدو لپاره پر بل سلمای گزاري کوي دا چې دوی خپل راتلونکی څه ولویني بحث دا نه دی چې د افغانستان ملي منافع د افغانستان ملي منافع هیڅ ډول کې تجربه بحثي کثیر ته موږ ولاړ شو تیر تجربه خدا خوري دي چې د افغانستان ملي ګټې همدغه ملشو تحدید کړي دي اما اشخاص ممکن خپل محاسبه ولګي چې ما ګټه ثبات ځګون شي ما ته ضرر او نه رسیږي
د حکومت د مجبوریت په اړه کوو غږیګو ولې په دوه دریزه کې قرار لري یو دا چې د چارو د ادارې لوی لیس را پاسي کوي چې په هیڅ ډول باندې ملشه سازي نه غواړو د جمهور رئیس سومیم رسیال کوم په یاد کال وړاندې په یو مرکه کې همدغه بحث را مطرح کړ چې څه اړتیا د موږ 350 زر عسكر لرو هي سړتیا نشته چې ملشه سازي وکړو د جمهور رئیس دریس خو ورته هغه د روخانه د لومړی چې کلا کې مخالف دی نو دا اړتیا د سپر اساس باندې دوی احساس کړ چې دا سی یو کار وک او که اړتیا احساسي بیا ول په یو ډول به ته مخالفت کوي
لبد امر غ د افغانستان په حکومت کې هیڅ کله همغږي نه دلیل سره موږ دا هم پیادي چې کابو اتنه مې شوړان دي چې د ولسمشر لوګي له سیاست مرکه درلوده پیغه کې واضح وایل چې تلایتونه معلوم دي د تلایتونه معلوم دي ولسمشر تلایتونه معلوم دي او بل څوک هغه اشاره تم ډاکټر بلاو کوه اغه حکومت کې شریک نه دی غوښتل مخترا عوامر وړاندې کار کوي مې شنو وایي چې همدغه د چارو ادارې مشر په پانتون کې په رسنوي په مخ کې وویل چې وضعیت هغه د تیر حکومت کې وضعیت 50-50 دی واکونه سره ویشل شوی دی دا یو بحث دویم بحث دا دی چې دغه ملشه سازي حکومت د کورنۍ چارو وزارت موین رسمن وایي چې زه د سره علاقه کمانډان په هدایت تل ترغلی هم تاسو د خلک منسجم کوم او د کورنۍ چارو د دفاع وزارت همدارنګه د امنیت رئیس ته هدایت ورکاو سو چې څومره خلک څومره سلا غواړي ماشونه یا اشیاء مهمات وسایل د ټول موږ ورکو د افغانستان فارغوت کې د چارو اداري رئیس بیا بل خبر کی دلته همغږي نسته دلته د قانون مسائل نسته دلته اوامر ادرسونه موقفونه نه دي معلوم په ټوله کې کده ولسمشر خوخوي ملشه سازي کې کینې خوخه توان نه لري کینې خوخه توان نه لري چې مخه ونیسي او کې خوخه یې فاده وسره ستاري په ټوله کې دلته افراد حکومت کوي او هر فرد د خپلې مفکورې لمخې څومره واک چې دی لري هغه واک د خپل مفکورې مخې د خپل ګټو لپاره او په خپل فکر او تحلیل هغه واک چلوي.
شاید یو معقول دری د دوی له نظر دا اوسي چې کوم د غیر مسول وسلوالو نه بد د بد خاطرې فکر مطرح کوي هغه د تیرو کورنۍ جګړو بحث ته ګرځي چې د افغانستان د مصالح قواو پر ضد همدغه کسان وسله پورته کړه. هم دوی وایي چې اوس زمان بدل دی، همدغه کسان راځي د افغان قواو په چوکاټ کې او د دوی په ملاتړ باندې وسله پورته کوي، نو ځکه هغه تیر ترخه تجربه شاید تکرار نشي. یو پر ځای منطق دی،
یو خو مسائل دي، خبرې دي چې سړی په الفاظو کې وایي په خبرو تر حده پورې، لیکن بدبختي هلته وي چې هر څه عملي لیدل شوی وي. موږ تاسو ولیدل د میدان وردګو په ولسوالۍ کې مو لیدل چې همدغه کسان چې نن د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو ته څنګه درېدو ادعا لري همدغه ملیشي، همدغه کسانو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو هلیکوپټر رامسکوره کړله او کابو شپه ګوشه پیلوټان شهیدان کړله. همدغه ملیشي، همدغه کسان چې پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مهم په توګه په مزاد کې خبرې کوي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کوي، میاشت وړاندې د همدغه شخص په رهبري باندې د ده په ولایت کې په فاریاب کې ملیشي د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې توپک راواخیسته، راکټونه یې راواخیسته. دا یې چې پټې خبرې نه دي، موږ د غوریانی په نوم باندې د ملیشو مثال په هرات کې لوس دوه میاشتې وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ودرېدل، د قتالي مثالونه همدارنګه. نو څه ډول موږ کولی شو چې د دې دغه خبرې چې دا د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په ملاتړ راوتلي دي، موږ دا ومنو. تر پرونه پورې ډېر وخت نه د کلو بحث نه دی، د میاشتې بحث دی. میاشت وړاندې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په وړاندې ولاړو، او بل بحث دا دی تر اوسه پورې چې څومره ولسوالۍ سقوط شوي دي، طالبان لاس تولیدلي دي، ویډیوګانې خپرې شوي دي، اعلامیې خپرې شوي دي. هغه چې موږ کتلي دي، په یو کې 90% ولسوالۍ بې له جګړې سپارل شوي دي. یعنې که چېرې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو جګړه کړې وای، ممکن دا نه وای چې موږ شوي د قوت افغان امنیتي دفاعي ځواکونو کې ستاسو چې ولې دې ته ویل شوي چې تاسو پرېږده دغه اطلاقي راست، ممکن دغه ملیشیازي چې ملیشیازي د دې په وړاندې خبرګون شي او خلک دلته ولس خو له بده مرغه د ولس سیاسي بصیرت خو ډېر ټیټ دی. دغه د څلوېښتو کلو بدمرغي د دې باعث شوی ده چې ولس په بېلابېلو ستونزو کې ښکېل دی. یوو چې د طالبانو پرمختګ ولیده، د ولسوالۍ سقوط یې ولیده، په اوتومات ډول یې ځینو یې ډېره برخه د ولس یو ملیشو ته غېږه خلاصه کړه او هرکلی یې ووایي. که چیرې دا ولسوالۍ نه وای سقوط شوې، ملیشو ته چا هرکلی نه وایي، نو دغه اطلاقي لاس کېدلی شي. درېیم بحث دا دی، کومې ولسوالۍ چې بېرته ونیول شوې پرونه پورې څومره ولسوالۍ چې نیول شوي دي، یوه واحده ولسوالۍ کې یو واحد دغه ملیشا یا ولسي پاسون چې ورته وایي یو شخص هلته نشته. ټول افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نیولي دي، کمانډویان ورغلي دي، اردو ورغلی، پولیس ورغلي دي، او دوی یوازې د ښار په منځ کې دي. تر اوسه پورې چې دغه لس پنځلس لیکېږي چې دا ملیشي جوړېږي، تر اوسه پورې د جګړې په کرښه کې یو کس نه دی لیدل شوی، پرته له دې چې د ښار په منځ کې وسلوال نمایش وکړي او ویډیوګانې خپرېږي.
زه به وروستۍ پوښتنه د مثبت او منفي په اړه باندې وکړم. که چېرته همدغه کار بریالی کېږي په یو ډول باندې، او بیا مدیریت هم شي، ګټې به ایسي، او که خدای مکه د مدیریت بحث تر پوښتنې لاندې او بیا د ناکامۍ بهیر ته ځي، د افغانستان لپاره به زیان شي.
ګټې زه تقریبا صفر بولم، نو بده باندې د بحث نه سم کولای شي که دا ګټه وه تمام شي، باینده کې به ګټې څه وي. او د منفي برخه تاوان نه څه دي، تاوانونه دغه یوه میاشتې وړاندې چې کوم عوامل، کوم موارد، کوم فعالیتونه ولیدل شول، د فاریاب نیولې تر بامیان او تر هراته پورې، دغه تاوانونه دي. سبا همدا حکومتونه خو ځي وراځي، حکومتونه یعنی ادارې، د ښاغلي غني اداره تر خپل وخت پوره هم چې په درې کاله درې کاله به نور وي، بل شخص به راشي، بله کابینه به راشي، نظام دا هر دولت ته سرخوګاري دی، دا د هر حکومت د باج اخیستو مسله ده. نو طبیعي خبره ده چې پایلې خطرناکې دي، د کورنۍ جګړو نه نیولې د حکومت تر ننګونه پورې، د ولس تر ننګونې پورې، او بیا په ټوله کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تدعیف مسله. یعنې په ډېرو مواردو کې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په وړاندې د ترهګرو پر ځای دی درېدلې دی ولاړ. نو دا اعتراضونه دي چې له بده مرغه تهدیدات، اندېښنې ډېرې زیاتې دي. ګټه زه مطلق صفر بولمه، دا به سبا هم د جګړې اولې کرښې ته نه ځي، دا به بله ورځ هم نه ځي، دا ته څو پورې چې دی به جګړې ته نه ځي. جګړه به همدغه امنیتي دفاعي ځواکونه کوي. د دې پر ځای چې پر دې سمه ځای سوی باید هلته سره وایي.
د افغانستان د باور غورځنګ مشر ډاکټر نجیب آزاد، له تاسو ډېره مننه.
کور ولاړ، ډېره مننه.